د سهار شپږ بجې دی د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ تلر وشت ساعته خبريږي. نن دوشنبه ده د غوايي استوري ولسمه د می میاشتې لومړۍ نیټه. د خبرونه مو یو ساعته ده چې 25 دقیقې اونیز بحثي یو برخه جوړوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبري کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازي ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ درید د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وسي. د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک د لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوي چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینهوو او نارینهوو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزړ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. دروان 2023 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره سوي چې په ترڅ کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول سوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووید 19 ناروغیو د تداوی لپاره یو سلبستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو ترڅنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکړول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2023 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې سي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشري دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2023 میلادي کال پورې خپل قدرت تا دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنو کې له 50 سلنه زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړي او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې پر ورځ وژل شوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه لملاتړ برخمنو محلي پولیسو د شنبې پر ورځ د افرین سیمې په شمال ودیست کې یو ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یو وچه کارونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه شوی. د ترکیې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې دی راسول. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې وریدل. پراپورونه کې اوري نن په قطر کې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه پیلېږي چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. د دې غونډې د اهمیت په اړه د ښځو د حقونو د یوې فعالې سره خبرې کوو.
د ملګرو ملتونو ناسته په دوحه کې د افغانستان په وضعیت لپاره دي. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي.
ګڼ ژورنالیستان وایي چې دوی لا هم په افغانستان کې کاري او ځاني خوندیتوب نه لري.
په افغانستان کې خبریالان یو ډېر ناوړه، خراب او نامعلوم وضعیت سره مخ دي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به 1000 افغانان حج ته ولاړ سي. د پاکستان له زندانونو د لسګونو نورو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکول شوی. روسیې د پوځ د لوجستیکي چارو مشر لري کړی او پر ځای نوې کس ګمارلی دی. 15 دقیقې 19 بحث د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسی. ملګري ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیر میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزله لوګړو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ شوی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش بنن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنۍ مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دې ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کارکوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
په راپور کې مو وردل چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي د افغانستان پر روان وضعیت او د هغو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې کوي چې د دې هیواد له میلیونونو اړو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د دوام خنډ ګرځېدلی دي. نوریس نوری پر دې موضوع د کابل پوهنتون له پخواني استاد او د ښځینه حقونو له فعال سوریا پایکان سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ملګري ملتونو ویلي له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو له وی خو نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې پر بس پنو لاس نیولی، د بلې خوا طالبان هم د ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو ټینګ ولاړ دي. ملګري ملتونو په دغسې یو حالت کې څه کولای شي؟ میرمن پایکان وایي
ټولو ته معلومه ده چې ملګرو ملتونو سازمان یو غیر سیاسي سازمان دی چې څلور مهمه وظیفې لري. یو مهمه وظیفه یې دا ده چې جنگ ځپلو او بیوزلو خلکو ته مرسته وکړي. دا وظیفه ډیره مهمه وظیفه ده چې زمونږ خلک اوس په یو بد وضعیت کې اخته دی او دوی اقتصاد نه لري، کار نلری ملګر ملتونه باید خپل وظیفه سرته ورسوي او دوی ته مرسته وکړي او خپل مرسته بندو نکړي.
آیا ستاسو په نظر په دې غونډه کې به داسې پریکړه وشي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې خپل چلندونه بدل کړي؟
د ملګرو ملتونو ناسته په دوحه کې د افغانستان په وضعیت دپاره دی. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي، اما طالبان د دوی ناست و فیصله ممکن و نمنی، ځکه چې دوی نه غواړي چې د سازمان ملل متحد او یا د ملګرو ملتونو اعلامی او قطعنامی قبول وکړي، ځکه چې دوی وایي داسې ناست او داسې فیصله او قطعنامی د طالبانو د داخلي چارو مداخله دی او دوی مداخله غنی. طالبان یو سختدریز پالیسی لري چې د دوی پالیسی د ملګرو ملتونو د قوانینو سره برابر نه دی، او غالم وایم چې دا یو نوع سرغلاون دی او داسې پالیسی د خلکو او پګته نشته.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د ښځینه حقونو فعاله سریا پایکان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست په افغانستان کې یو شمېر خبريالان د ازادي راډیو د درویو ژورنالیستانو په ګډون د نهو خبريالانو د وجل کېدو د پنځم تلین په مناسبت وایي چې لا هم کاری او ځاني خوندیتوب نه لري. پنځه کاله مخکې د غوی پر لسمه د کابل په شش درک سیمه کې پر یو شمېر خبريالانو چې د یو بلې پېښې د پوښښ لپاره تللي وو ځان مرګې برید وسو، چې د نورو ژورنالیستانو په ګډون پکې د ازادي راډیو درې خبريالان عباد الله حننزی، سباون کاکړ او فرشته محرم درانی هم ووژل سول. دا هم تفصیل
په دې لسو او نیوم کال کې د غوایې پر لسمه د کابل پر شش درک سیمه کې پر یو شمېر خبريالانو چې د یو بلې چاودنې د پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو ځان مرګی برید وشو. په دې پیښه کې چې د ازادي راډیو درې خبريالان عبادالله حنانځی، سباون کاکړ او فرشته محرم دوراني په ګډون نه ژورنالیستان ووژل شول، خو داسې مهال چې له دې پیښې پنځه کاله تیر شول او عام نظام هم بدلون وکړ، لا هم په افغانستان کې خبريالان د ځاني او کاري خوندیتوب احساس نه لري. د دغه خبريالانو له ډلې مروه ازادي راډیو ته وایي دوی د طالبانو په حکومت کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او هیڅوک یې ملاتړ نه کوي.
په افغانستان کې خبريالان یو ډیر ناوړه، خراب او نامعلوم وضعیت سره مخ دي. د خبريالانو امنیت اصلا د حکومت لخوا نه تامینېږي، یعنې خبريالان ځاني امنیت نه لري.
نوموړي زیاتوي ډیری ښځینه خبريالان له دندې ګوښه شوي او اوس په کورونو کې ناستې دي چې اقتصادي حالات یې هم چندان ښه نه دی. یو بل خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله ونه نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان اجازه نه ورکوي چې په خبريالۍ کې خلاص لاس ولري.
خبرنگارایی که بخوای حقیقت جامعه را پوشش بده،
هغه خبريالان چې غواړي د ټولنې حقایق انعکاس کړي څارل کیږي، په بیلابیلو پلمو نیول کیږي او د ژورنالیستیکي اصولو عملي کېدو ته خبريالان نه پرېښودل کیږي.
ژورنالیستیکی برای خبرنگار در نظر گرفته نمیشه.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد دغه خبريالانو د اید او د خبريالانو د وژنو د قضیو د څارنې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د خبريالانو په وړاندې هر ډول ګواښونه او د دوی ځورول رد کړي وو. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د خبريالانو مرکز د کپ په 28مه د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپاره کړي کلنۍ راپور کې لیکلي وو چې په 1401 کال کې نورو کلونو پرتلا د خبريالانو سره تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوی دی. په دې راپور کې زیاته شوی چې په 1401 کال کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالی او د رسنۍ له قانون څخه سرغړونې 208 پیښې ثبت شوې دي. همدا ډول د بې پولې خبريالانو سازمان د 1401 کال د جدي په میاشت کې ویلي و چې په تیر دوه لسیزو کې په نړۍ کې شاوخوا 1100 خبريالان وژل شوي چې یو او یا پکې په افغانستان کې دي. بلخوا بیا د افغانستان د ژورنالیستانو د سرتاسري شورا رئیس حفیظ الله بارکزی ادعا کوي چې تیر حکومت د شش درک د پیکې په ګډون د خبريالانو د وژنې دوسیې په سمه توګه تعقیب نه کړي.
دا چې په 2013 کال کې ډېرې پیښې وشوې، او په ځان د خبريالانو د قندارو، پوستو او ششترک کی پدنی اتاکرا سابق حکومت دیسم تحقیقات کری ندی هر چی خبر کری و فقط امدرسی خبری و نه حمل
خو خاغلی بارکزی دا و نه ویل چې اوس مهال د خبریالانو وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی او که د خرابیدو پر لور روان دی. بارکزی داسې مهال د ادعا کوي چې د تیر جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په ششدره کې په خبریالانو د شوي ځانمرګي برید په جرم 15 تنه محاکمه شوي چې درې یې په اعدام او دوه تنه یې په 14 کلونو زندانونو محکوم شوي دي، خو واک ته د طالبانو د رسېدو پر مهال د دې ډلې لخوا د افغانستان ټول زندانونه مات شول چې له امله یې ټول زندانیان وتښتېدل. دا معلومه نه ده چې آیا دا کسان هم په دې زندانونو کې وو او که نه. په ششدره کې په خبریالانو د شوي ځانمرګي برید مسؤول داعش وسلوالو ډلو منلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمه یو بهرنی مسئله، روسیه د پوز د لوجستیکی چارو مشر لري کړي او پر ځای نوې کس کومارلای دی. مسکو دغه اقدام داسې مهال کوي چې اوکراین په دې وروستیو کې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د جر پیلېدو خبره کړې ده. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس ویلي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې مخته وړي. نور په دې راپور کې
د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د لوجستیکي چارو مشر جنرال میخایل میزنسف له دندې لرې شوی او پر ځای د ملي ګارډ پخوانی چارواکی الکسی انکوزمنکوف ټاکل شوی دی. دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې کوزمنکوف د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په توګه ټاکل شوی او هغه به د وسلوالو ځواکونو د لوجستیکي چارو مسؤول وي. په بیان کې نوی ویل شوی چې ولی میخایل میزنسف چې په سپتمبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوز لیکو ته د په سلګونو زره نورو کسانو د جذبولو اعلان وکړ، د لوجستیکي چارو د مسؤل په توګه ټاکل شوی و له دندې لرې کړی شوی دی. اروپایي ټولنې میزنسف پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د اوکراین د ماریوپول بندري ښار د محاصره کولو طرح بللی او هغه په دې جګړه کې د په زرګونو ملکي وګړو پر وژنو تورن کړی دی. برېتانیا هم د دغه بندري ښار په محاصره کې د لاس لرلو په خاطر هغه د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. روسیه دغه اعلان داسې مهال کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون یکشنبه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په اوکراین کې د جګړې د وروستي وضعیت په اړه خبرې وکړې. زیلینسکی پر ټلګرام پاڼه کښلي چې مکرون ته یې په دغو ټلیفوني خبرو کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اړه معلومات ورکړي او هم یې نوموړی له دې چې په می او جون میاشتو کې به د جګړې په لومړۍ کرښه کې څه احتمالي پرمختګونه راشي خبر کړی دی. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون خبریالانو ته وویل چې دی د سولې په ماموریت کې ښکیل دی چې دغه جګړه پای ته ورسول شي. پاپ فرانسیس چې د بوداپست د سفر له پای ته رسېدو وروسته روم ته په لاره و په الوتکه کې سپرو خبریالانو ته وویل چې دی چمتو دی هر هغه څه ترسره کړي چې باید ترسره شي. هغه وویل یو ماموریت پیل شوی خو تر هغو چې هغه رسما نه وي اعلان شوی تر هغو یې دی نشي افشا کولی. فرانسیس همدارنګ وویل چې واتیکان چمتو دی چې د جګړې پر مهال له روسیې اوکراین ته د اوکراینی ماشومانو د بیرته ستنولو په برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د واتیکان استازو لا د مخه د بندیانو د تبادلې په برخه کې منځګړیتوب کړی او د کورنیو د بیا یو ځای کولو لپاره به هر هغه څه چې له انساني پلوه ممکن وي سرته ورسوي.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزا کاکړ د پاکستان له زندانونو د 500 افغانانو تر خوشي کېدو وروسته وایي چې د دغه ایالت د پولیسو لخوا ډیری نیول سوي کسان قانوني اسناد لري. د نوموړي په خبره اوس هم د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې تر 600 زیات افغانان بندیان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
چند رمضان در زندان است اینت سعی کنین چه قوه شده از روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم.
سمیرا پرتوایی چه میره در روژه پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوه او پا زندان کده. د دې په وینا ناروغ میړه یې له 13 ورځو راهیسې د پاکستان د کراچۍ ښار په لاندې زندان کې دی.
دیگه فلان شوار مریض است. دیگه دکترها گفت که ما شاید
اوس می مره ناروغه دی پوګه کې یو دانه ده. ډاکټرانه وویل چې شاید سرطان وي، باید عملیات شي. بیا مو عملیات کړ، پنځم ورځ د عملیات څخه تیرې وي. د کوکونه خستر لپاره روان و چې پولیس ونیو، اوس باندې دی پاتې وشتمانه ته محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شوی دي. له کوکونه چرک راځي، ډیره شدیده تبه هم لري، ډیر وضعیت خراب دی.
دیگه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی به درجه آخر وضعش خراب است.
سمینا وایي چې دوی له اتلسو میاشتو راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و. په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی له لسو میاشتو راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی. هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستی خبر یې چې ترې ترلاسه کړی دا و چې زوی غواړي په زندان کې د نه خوړو اعتصاب وکړي.
چند دفعه به سر په زندان حمله شده دیگه پیش میاد.
په زندان کې څو ځلې پرې حمله وشوه. یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه، خو وروسته له هغې نه پوهیږم چې څنګه دی، چیرې دی، د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 45 افغانان خوشې شول. د پاکستان په سندي ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده، خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثره افغانان قانوني اسناد لري.
دا مهالم د سیند په بیلابیلو جیلونو کې تر شپېتو پورې افغانان چې دي بندیان دي. د افغانان د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه، هغه تر اوسه پورې دوامداره ده. خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک چې قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ایس ای سی کارډ لري، هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټی کولی شي. دوی رجسټرډ افغانان دي، پولیس نشي کولی چې دوی ونیسي. خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دی دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دی.
د خپل کاکړ په وینا افغانان د پاکستان په زندانونو کې په بد وضعیت کې دي. روغتیایي خدمتونه او ان د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده وایي چې د افغانان د یاد قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوي دي. د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیکلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2200 افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی. د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې ده.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به له افغانستان نه 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستان 1500 تنه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د یک شنبې پورس خبریالانو ته وویل د افغانستان لپاره جلا شوی سهمیه د کورونا او بالغ پرېدو وړاندې هماغه پخوانی ده او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د ثاقب په خبره دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې دا شمېر زیات شي، خو د څه کال لپاره په دې شمېر کسان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ځي. خو د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایي چې په دې 1500 کسانو کې د ښځو شمېر څو دی، مګر ټینګار یې وکړ چې مساوات یې نظر کې نیولي. نور محمد ثاقب ده هم ویل چې سکال به په هر تن د حج دادا کولو 3900 لګښت راشي.
خو موږ چې د دوی دا مصارف راټیټوو، خو ګوره یوه خبره په پام کې ولرئ، داسې نه چې د دوی سهولیات به راکموو، داسې نه چې د دوی په خدمتونو کې به فرق راځي. نه، غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کړو چې د حاجیانو په سهولتونو او د دوی په ښه خدمت کې کمای هم رانشی.
تیر کال به هر تن 3130 امریکایی ډالر لګښت راغلی. طالبان حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست ده هم ویل چې د حج ادا کولو سهمیه د ولایتونو د غوښتنو پر بنسټ ویشلې چې پکې د خپل حکومت کسانو او د دوی د ډلې وسلوالو سهمیه هم نظر کې نیولې. خو یو شمېر کسان چې کلونه کېږي د حج ادا کولو لپاره یې نوم لیکنه کړي او پیسې هم بانک ته تحویل کړي، نیوکه کوي چې دوی حق نور ته ورکړل شوی دی. همدوی یو تن چې نه غواړي د ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ څو کاله در مخه به عایشته صفته نه هم وکړې، خو څو کاله منتظر چې زموږ نوبت ورسېږي، خو بالاخره منتظر دی چې نوبت ورسېدی او پیسې مو هم تحویل کړي، ټوله کارونه خلاص کړي. خو هغه زموږ نوبت چې کله رسېدی نیکې ناوخته سلو مونږ نیکې ناوخته ورسېدو چې زموږ نوبت یې بل چا ته ورکړی. ډېر تفتلاش وو کې دې خواته خواته وځغستلو، خو بدبختانه چې زموږ نوبت ونه رسېدی.
ته په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د طالبانو په حکومت لویه نیوکه دا وه چې د حج په پروسه کې د خپلې ډلې کسانو ته ډېره ونډه ورکړي او د نورو غوښتونکو سهم یې په پام کې نه دی نیولی. تیر کال د طالبانو یو ډیر شمیر لوړ پوړي چارواکي، د دې ډلې غړي او د یو شمیر هغه کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو لپاره یې په جګړو کې ځانمرګي بریدونه کړي وو، د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږل شوي وو. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت چارواکو دا هم وویل چې دوی د پاسپورټ ریاست سره خبرې کړي او ژر به هغو کسانو ته پاسپورټ ورکړل شي چې د څه کال د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د طالبانو په حکومت دا نیوکه هم ده چې ښځې له محرم پرته حج ته تلو منع کړي، په داسې حال کې چې سعودي عربستان تیر کال اعلان وکړ چې له محرم پرته
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم سوی. په دې ولایت کې د خصوصي ښوونیزو کورسونو مسؤلان وایي چې د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو شمیر کم سوی او له کبله یې د ځینو ښوونیزو کورسونو دروازې تړل سوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل، له هېواده د خلکو وتل، اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې له امله د شخصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤل زمان احمدي ازادي رادیو ته وویل:
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیلیږي، یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي، خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو له کبله دوی لږ ناامیده دي، لږ آیندې ته لږ امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله الکوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړي، خو بسي همدغه د وای نسل ده، همدغه ځوانان یې صداد او جامع ستون دي. نو که هر هېواد غواړي چې هغه رشد وکړي، نو هغه باید خپل په ځوانانو چې وکړي سرمایه ګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي تر څو دا د نجونو مکتب دا بند دي، دا ورته واس کې یو جلی که موږ تاسو تربیه کوو کويسي او جامع تربیه کوو، خو متاسفانه که موږ یو ځوان یا هلک تربیه کوو هغه فقط کويسي او فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدي بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمیر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په موږ کې بعد له دنه چې د نجونو مکتبونه وترل شول، د علم شایقین مخ په کمیدو شول، په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهوم آینده ګڼله، په دې اساس د شایقین په موږ کې کم شوي دي.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضل یار وایي پخوا په کندوز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود، خو سیاواز درس کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر 2 زیات کورسونه وو، ډیر شو کورسو کې ډیر تقریبا کم زیات د اوسم آزاد خپل فعالیت لري. کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخې چې نور کله خلکو په کار کوه، هغه بخش کې تم را شاګرد نه لرو کم دی.
و موږ خپل په دې اړه د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو، خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلیم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي په د جن سرای منچکو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظری اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا بای چې د ارې اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټران سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څومره زر چې کیدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازي ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وسي. د دوهې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک د لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوی چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل شوی چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینهوو او نارینهوو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورونا غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. د روان 2023 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول سوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووینونس ناروغیو د تداوی لپاره یو سل بستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیا بانک په مرسته دغه روغتون د 1 ملیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو ترڅنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکړول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2023 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشرۍ دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کیږي چې دوی دورې په واقع پاتې وي او تر 2023 میلادي کال پورې خپل قدرت تا دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیدي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنې کې له 50 سلنې زیاتو رای ورکونکو ګډون کړي او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. ښاغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې په ورځ وژل سوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبریال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړه برخمنو محلي پولیسو د شنبې په ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یوه ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یوه وچه کرونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه سوی. د ترکیې ځواکونه په 2020 کال کې د سوریې په شمال کې دیر اسول.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یوه ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنه لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو، البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخواني غړي، ډیپلوماټان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي. د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغې غونډې په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولي. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخي، بلکې ډیر تمرکز به پر دې وي چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مېشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسو درانه میلما همکارانو ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بعد مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سي کوچنۍ یا هم سترې غونډې دایره شوي، لکه د بون جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوي، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیل زاده بچی او استازی چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي. د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي، په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغو بدبختیو له عواملو ډک دي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمیږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمیږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې تیرې دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکر کې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته فرضش قایل شي. داسې کوي نو بیا د افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړ چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم آزمویل شوی دی، خو وروسته به بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو، دا یوه تشه ده چې تل په دغسې د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت پاک میش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا کپ داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوی یو شمېر افغانان پکې راغون شوی دی، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، پر پتیره بیا د خزو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېر کړي او کو کول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکی همکاران او اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګو شاهدان یو چې یو بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه تر اوسه نه ده ورکړي.
ساده بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام یې ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبره ته زه راتلم. دې عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کیږي؟ په افغانستان کې مختلفې ډلې ټپلې چې اکثره بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی، باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجې نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم هغه رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین حتې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه څه شوه؟ بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارن، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبره رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاري صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفور شوي دي، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولی شي او نه باید نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو چې دغه ازمایل شوي تیری بیا ولې باربار په خلکو ازمایل ولې دا ولسونو په پښتو
یعنی ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره بیا به منصاري صاحب تاسو در شو. ستاسو په نظر داسې څیری اوس شته چې ټول افغانان په هغوی باندې را ټول شي، د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک څیری وي، څوک په ګوته کولی شي؟ بلې انصاري صاحب. بلې انصاري صاحب، زما غږ اورئ؟
اوس یې اورم. بلې،
تل دغه خبره کیږي، موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېرې کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی څیری دي، یا د جمهوري نظام پخوانی چارواکي دي، یا د ولسي جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي، دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغو باندې راشي؟
بله، الحمد افغانستان زرخیزه هیواد، افغانستان په غرور هغو کې، د افغانستان په شاړو میرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې د هغوی پر افغانستان زړه خوږیږي، د هغوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره ژور تړاو دی، د افغانستان له خاورې سره او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري، دغسې د بشریت سره پراخه مینه لري، د بشریت په خدمت کې دي، د العالمین د احکامو په اساس، د ولقد کرمنا بني آدم، د انسانیت د ارزښتونو په اساس، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي، ستاسې نه نیولې دغسې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې شخصیتونه لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې، د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې، هم د سیاست، هم د حقوقو او قوانینو، هم د روغتیا، هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو که د افغانستان دننه تمرکز کیږي، باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل، د هغوی سوانح، د هغوی کارنامې، د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه، د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري، اگر واخیستل شي دغسې له نړۍ که هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي، د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي، وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی، تاسو چې د خپلې رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ؟ د هغه بیوګرافي او سوانح او کارکردګي نه وینئ؟ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله یې مالګه زیاتوي، کله یې مرچکی زیاتوي، کله یې دیګ سوی وي، هغه تاسو درېمه او څلورمه ورځ په خپله رسنۍ کې یا زه په خپل دفتر کې پرېږدو؟ هېڅکله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو من ټول، بله وګی ګرځو په اسره مننه پوسولو تاسو په خبره باندې
تاسو خرابکی تاسو وګورئ دی وی خبرونه یو دی آشپزې چې دغه حال وی چې موږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ، هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کومو کرکټرونو سنبال وي، مګر د ملک او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ورسپارل، دا باید په شد و مد د دوی تیرې کارکردګۍ، د دوی د خاندان کارکردګۍ، د دوی راتلونکي ارمانونه او افکار باید وڅېړل شي، د هغې په اساس په کارو په دندو وګمارل شي. دا هم الهي فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او که چیرې داسې وي چې بار بار قاتلین، رهزنان، غله، چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی مني او یا بیا زغمي.
انصر صاحب مننه. بیا هم راز ساده صاحب دغه چیری چې د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت، ویل دي چې موږ غواړو چې داسې یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو، مدني فعالانو، د بشر د حقونو او دغه راز د نورو. خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمېر مشهور څیرې هم به وي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګندې شوې دي، اکثر یې په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څرنګه وکولی شي چې د طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده قانونوري صاحب، چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلک وو، او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړون کې هم دی وو. په ولس کې د ولسونو یرغمل نیولو د مافیایي کړیو سره اړیکې هم دی وې، د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو، کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. یا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدی مطرح کیږي، او نړیوال هم د څه فکر کوي چې ګواکې موږ په قاچاق رجال سره مواجه یو، بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ کې د انسانانو کې. یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې، یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې دوی ته بیا دوی مطرح کړی
شي. انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال رابلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري، او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري، او خلک چې دوی را بللي د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تښتېدلي او سولېدلو پردي دي، چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډېر بد او له کرکې ډک نوم او نشان لري. هېڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نه شي کولی، او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې، په ودونو خادیو کې، په مړی باندې کې، خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هېڅکله نشي ظاهرېدای. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلی، د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی، حتی د اخترونو لمنځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلرونه چې جوماتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي، خلکو یې پلرونه د جوماتونو نه شللي چې تا ته د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی، موږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي، پخواني متقاعد خلک دي، اوس یې د تنکونو یا د دغسې څېړنیزو انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي سره څښي، مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېدی. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ حضمت، په پراخ علمي، فرهنګي، کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي، د خپل ځان، د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واخلي، په خپل لاس کې واخلي، او د داسې جفاکار او غدارو څورونه نور وښوري.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوت؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رلو.
مننه ساده ست تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه په دې اړه غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورته کړل، ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي، خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک کړل، ویل چې نه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیرې سره راغونډې شوي دي، ډېر نور هم غبرګون وښودل، دوی هم غبرګون وښودل. څه فکر کوئ چې دغه راتلونکې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبرې وشي، ځکه چې طالبان په خپل دریځ باندې ولاړ دي، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې له بده مرغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل کې او تاسو څو مدمش کې شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی سمرقن غونډې ته وبلل شو، لیکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ور نه کړی شو، لیکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړې، خپل خواستونه ورته وړاندې کړې سره یا تبادل د نظر یې وکړ. لیکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکې کوم حرکت وکړ، تا امریکې ولېږلو پخواني جنګ سالاران او دسره او هلته او دلته په اصطلاح یعنی یو رقابتي لوبه، او بیا په څنګ کې دفتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي، نو دغه تاسو غږ راپورته کوو، تاسو د رسمي پیژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ځمنتیا او د نړیوالې ټولنې منځمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، کدي واقعا میز ته کینی او هماغه خبره د نهایي کې دا د لوهي نن کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، و دې باسې مخامخ د سره کینی ملامت سلامت کې معلوم.
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو رابلل ده په ډیر یو اساس وخت کې رابلل ده، نړیوالو ویل دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا هغه بس پني وچې شوې دي، او که طالبان دې تغاړه کې نګدي چې د خزینه کارکونکو ته د کارکولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی بخپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یو پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګنډوزي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوحې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي، اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی. که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که خوانځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو، نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپل وګالي. هغه د امریکې متحده ایالات دی، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډېر وخت نه لرو، انصاري صاحب مهرباني
افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستي وساتي.
کور ودان مننه. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه صداد چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.